السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د خبرونه پر فیسبوک آنلاین هم کتلای شئ د ازادۍ رادیو د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio د خبرونه په خبرونو پیلو نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا مهم سند د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره برابره ده. طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ راډیو ته ویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقونه د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي څو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدرس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینې تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې 3 لوڼې او 3 زامن دي. د قمرګل او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندرې وایي. په یو نوی راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې لږ تر لږه 4 تنه معترضان په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د اعتماد په نوم خبری خپرونې په دې راپور کې چنن خپور شو. د دې کسانو نوم لړ خپور کړی چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوی دي. د تورته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 1:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسا له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوه لوبو بریالي لوبډلې به په نیم پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته وتل. دا خبرونه قدر من اوریدونکو خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو او د بشري حقوقو پر روان وضعیت د یوې شنونکي نظر اخلو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعاً د اندېښنې وړ دی.
د هېواد د نوموتې سندرغاړې میرمن قمرګل د هنري میراث په اړه د هغې له زوی ایمل زاخیل سره خبرې کوو.
د دې هغه خدمت او زحمت چې د ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي.
په نورو موضوعاتو کې سعودي عربستان او چین وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترګرو په امن ځاله نه بدلیږي. د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د دودیزو لوبو میله
نیزه بازی ده، بوټه اسکل غلونه ده، چرماغ گتل دیمو یعنی مطاق سایخ سای دای کبری دا تیگه چوانه دا.
نور مطلب هم لرو او ریدو تایره سرا وسی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
قدر منوری دن کو پا دی خبرونه که ز احمد تکل ستا سکور بایم ورزو دی خبرونه لمری مطلب تا د بشری حقونو د نړیوال ورځ سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یا یونما ویل دي چې د افغانانو بنسټیز بشری حقونه او ازادۍ زیانمن شوي دي. یونما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د کرامت او بشری حقونو له اړخه اوسني ناورین ته د پای ټکی کیږدي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه سره دی او نور جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیزي. یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوې او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونما زیاته کړې، طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو، شکنجې او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یونما د مشر روزا اوتانبای والله قبل پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یونما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوال اعلامیې ته چې افغانستان څلور اویا کاله وړاندې مثبته رایه ورکړې غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسني ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یونما داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو په پراخې سرغړونې تورن دی. هاخوا بیا د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د بشري حقونو په اوسني وضعیت باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. ویلي طالبانو په دوامداره شکل افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل پیغام کې ویلي چې نړۍ د بشري حقونو پر وړاندې له بېساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده. هغه ویلي چې لوږه او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده، د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقونه له خطر سره مخامخ دي، مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده، د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی او پر بنسټونو باور له منځه تللی. په ځانګړي ډول د ځوانانو لخوا کورونا او با د خوځو نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او نژاد پالنه د زغم نشوالی او تبعیض په پراخه کچه له منځه تللی دی. انټونیو ګوتریش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپله ژمنتیا بیا تازه کړي. خغل ګوتریش همدا ډول د ټولو هاو کسانو ترمنځ چې اوس مهالي بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي لاوی سره د ولاړېدو ډاډ ورکړی دی.
ډېره زیاته مننه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او همدارس د ملګرو ملتونو د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. نن د دسمبر 10مه په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. خو ګورو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په څه حالت کې دی. بیا هم امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کروخیل سره دا موضوع په بحث کې څیړلې او لومړی ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د وګړو بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما په اند باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کېږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل بڼه باندې ولري تر څو پر ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي، ځکه چې دوی
د هر شخص سره دی په خپل زله او په خپل خوخه باندې بشریعت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي، او متاسفانه په دې د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري، او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، او مجبور دی چې ورته احترام کړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم چې جوړ شوي وو چې د هغوی اولینه منبع همدغه اسلام او شریعت و، هغه هم نن ټول لغوه کړي. او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې ابر روز یو تن قصاص احکام دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وایي هغه دوی واقعا مراد کړي دي. آیا ضرور ده چې په مزار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه او رواني دي د انسان وژنو، هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سي او یو نفر څنګه په عذاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه مجل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنۍ رژیم یې مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه واوسي.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي، او دوی په مقابل کې دوی له یوکیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول د هیڅ معقوله لار نه ده. نو د یو ښه منل شوی حکومتداری ده، نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر د بشري حقونو فعال شینکی کړوخیل و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرت اوریدلای شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک هم په مستقیم ډول پښ ژوندۍ بڼه وګورئ. facebook.com/azadiradio de azadiradio de facebook pane patada warzo nur mawzatuta de saudi arabistan aw chin mashran wili bayat dot tarlasa shi che afghanistan ba bia de terroristano pa aman zalana patligi de saudi pacha malik salman bin abdulaziz al saud aw sadr azam mohammad bin salman de chin lawalas mashar shi jin ping sara pa jalanasto aw de khalij de shura de hamkari pa sar mashri zake de afghanistan par arwan no masailo bas kare. د طالبانو له چارواکو هم د دوی په بحثونو کې غوښتنه شوې چې باید د ټولو خلکو د بشري حقونو په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د د خلیج د همکارۍ شورا د سرمشریزي په اعلامیه کې د افغانستان د اړوندو مسایلو له هغې ډلې امنیت او ثبات او بشري حقونو یادونه شوې ده. دا سرمشریزه پرون په ریاض کې ترسره شوه. د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سربیره د چین ولسمشر شي جن پینګ هم پکې ګډون کړی و. د شورا مشرانو د انرژۍ، اقتصاد، د همکارۍ د پراختیا سربیره د سیمې او ترهګرۍ اړوند ځینې مسایل یاد کړل چې افغانستان یوه مهمه برخه وه. په اعلامیه کې مشرانو په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د خلیج د شورا مشرانو او چین په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ وکړ چې ډاډ ورکړي د افغانستان خاوره بیا د ترهګرو په امن پټنځای ونه وړي او یا ترې د مخدره موادو کاروبار روان نه وي. په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو غوښتل شوي چې د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو، ګټو او ازادیو د تامین په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د خلیج د شورا تر سرمشریزي مخکې د ورځې په جریان کې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له جمهور رئیس شي جن پینګ سره په ناسته کې د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث کړی. د سعودي دولتي خبري اژانس لیکلي چې دواړو لوریو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په چټکتیا خبري کړي څو په مټې د افغانستان د بشري حالت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. دوی هم د افغانستان امنیت او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې باید ډاډ حاصل شي افغانستان د ترهګرو او توندلارو په امن ځاله ونه وړي. طالبانو مخکې ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي او همې ټینګار کړی چې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې کلکه مبارزه کوي. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د خلیج د همکارۍ د شورا غړي دي چې له چین سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لري. له دې ډلې هیوادونو قطر، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او چین له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. قطر له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د همګړۍ له طالبانو سره د بهرنیو او لویدیځو چارواکو اکثرې ناستې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. همدارنګه متحده عرب امارات هم له طالبانو سره په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هوایي ډګرونو د کنټرول، څار او خدماتو لپاره همکاري کوي. چین بیا له لومړي سره د طالبانو لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړی او له هغو محدودو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتیک استازولي پکې فعاله ده او طالبانو یې هم له همکاریو هرکلی کړی دی.
د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې پرون د سلګونه خلکو په ګډون د پخوانیو او دودیزو لوبو نندارې ترسره شوې. د لوبو تنظیمونکو وویل د لوبو څخه یې هدف د خپلو پلرونو او نیکونو د دودونو ژوندي ساتل او خلکو ته د تفریح د موقع برابرولو. په دې میله کې د ځوانانو لخوا د نیزې وهلو، خوسی خوسی تیګې اچونې، موټر سایکل ځغلونې او د اوسني عصر یو شمیر رزمي لوبې ترسره شوې.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د درګي په صحرا کې د یو شمېر دودیزو او پخوانیو لوبو میله جوړه شوه. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د دې میلې موخه دا ده چې دوی د خپلو پلرونو او نیکونو هغه پخوانیو سیمه ییزې لوبې راژوندۍ کړي او تر څنګ یې د خلکو تفریح وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا کډوال ازادۍ راډیو ته وویل دا دودیزې لوبې دي چې خلکو لپاره ډېر ارزښت لري، نو ځکه دوی وپتیله چې د خپلو لرغونو او سیمه ییزو لوبو دود پیاوړی کړي.
که دغه ورزشی نمایشه دایر کړی چې دغه جمله نیزه بازی ده، موټر سکل غلاونه ده، چرماغ ګټل دی یعنی مټک سایخ سای دی، کبړی ده، تیګه چونه ده. د دې خاطر هم دا خو بلله چې د ځوانان راپورته شي خپل پخوانی انانات دی بیا را ژوندۍ.
یا د سپورتي میله د تڼیو د خاروالۍ او د خوست ورزشی امریت په نوښت د ځایي سوداګرو او پانګوالو په مالي ملاتړ جوړه شوې وه چې د سلګونو ځایي خلکو سربیره پکې د دې ولایت د نورو سیمو د لوبو مینوالو هم برخه اخیستی وه. د خوسی خوسی د سیمه ییزې لوبې لوبغاړي رهي بادشاه وویل
دا موږ مخکې د پلارانو نیکیانو تاریخ یې بیا تازه کوي، نوی کوي یې چې دا به زه ارواح وشي دا ځي کې د خلک یوازې تشې ستیری شي. زه ډېر پاک یم نن کې دامره روش دامره په وځي کمونه ولدلای چې نن دا ځي کې ډېر سات می تیر کړو، خاص خاص لوبه وکړې، کبډي کبډي وکړې، ډېر پاک یم.
د تڼۍ ولسوالۍ لسګون ورزشکارانو د نورو لوبو په خوا کې د سختو رزمي ورزشي لوبو نمایشات هم ترسره کړل. دوی ډله ییز وغځېدل چې ورباندې پوځي رینجر ګاډی تیر شو. موټر سایکل ځغلونکو د دوی پر سینو موټر سایکلونه وخیژول او د یو شمېر ورزشکارانو پر خېټو د مارتول یا لوی څټک په واسطه دوی دوی غټې ډبرې ماتې شوې. استاد عبدالرحیم عبدل کمنډو له ورزشي امریت غوښتنه وکړه چې دا ډول برنامې رواني وساتي.
مقدار شاګردون لري چې هغې په نړیواله سطحه مسابقې کړې دي. نو ورزشي امریت دولتي ادارې څخه مې دا غوښتنه ده چې دا نومونه پروګرامونه لکه جوړ کړي چې دې ته دوام ورکړي تر څو دغه
ځوانان راتلونکي نسل خو جوړ شي، د هر قسمه نواقص او نشه یي مواد او مختلف امراض څخه دوی په امن کې شي، ورزش دی د حسیحت په زمین دی.
په دوی میله کې د کبډي په زړه پورې لوبې هم ترسره شوې چې د لیدونکو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. لوبغاړي روف دیوانه د کبډي لوبې د سرنګوالي په اړه وویل:
خوګالو بادو دا وته کسون کې دواد به تکنه وي څلوېر 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 بوسي یو به د یو غته ویسي څلوېر کسونه کې څلوېر به سینه وته نسی یو کاس به نه وروځي آیو کاس کا پاره روغه کا پاره روغه ادارې کنده.
د خوست د تڼیو خاروال عثمان حیدر چې د دې لوبو ته تابع کوونکو له ډلې وویل دوی به بیا هم د ځوانانو د یووالي په ځوانانو کې د ملي فکر د تقوی او سپورت د هغوی د هڅولو لپاره د خوست په نورو سیمو کې هم ورته تفریحي او سپورتي برنامه ترسره کی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په پاتې برخه کې د میرمن قمرګل د هنري میراث په اړه د هغې له زوی سره هم خبرې لرو، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکینۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله دانه نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیې او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه، او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي، او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظرې دي، او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي، او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د هیواد مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل پرون د دسمبر په 9مه د کاناډا په تورنټو ښار کې په حق ورسیده. د نوموړي کورنۍ وایي چې د سرطان ناروغي درلوده، او په دې وروستیو کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. قمرګل د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي و چې په پښتو او دري ژبو یې سندرې ویلې دي.
خو پرنجو دا توري شوی سترګې د تل لپاره پټې، او دا غږ د همیش لپاره چپ شو. میرمن قمرګلې په اووه کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړه، او په نږدې اویا کلنۍ کې مړه شوه. په تیرو شاوخوا شپږو لسیزو کې زرګونه سندرې وویلې، او د شهرت لوړو پوړیو ته ورسېده. لومړنۍ سندره یې په ما مینه سترګې د سرې دي، نن د ډېر ژړلې دي. نه لسګونه کاله وړاندې د راډیو افغانستان د څپو له لارې تر خلکو ورسېده، او ګڼ شمیر مینوال پیدا کړل. دیرش کال وړاندې په راډیو افغانستان کې د ثبت شویو سندرو شمیر 3000 ته رسیده. د میرمن قمرګل دا سندره چې لا هم ګڼ شمیر مینوال لري او آن په وست وخت کې ډیری ځوانو سندرغاړو په نویو بڼو ویلي، خو ښایي هغسې خوند پکې نه وي. میرمن قمرګل د خپل هنري ژوند په دې اوږد سفر کې د محمد ظاهر شاه، سردار داود خان، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د سندرو ویلو له امله بېلابېل میډالونه ترلاسه کړي دي. دغه شان یو وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. د قمرګل زوی ایمل زاخیل چې هم یو ځوان سندرغاړی دی، د خپلې مور د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه په دی باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی سلی وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې وي.
ښاغلی زاخیل وایي د مور په لاره ځي او خپلو هنري فعالیتونو ته به دوام ورکوي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغې ځای کاناډا ته کډواله شوه او له تیرو 22 کلونو راهیسې هلته ژوند کوه. مشهور سندرغاړی هارون پاچا د میرمن قمرګل د مړینې خبر ته په اشاره سره وایي چې نوموړي زیاتې ځانګړنې درلودې او تشبه یې ډکه نه شي.
قمرګل لسیزې د پښتو موسیقۍ خدمت وکړل، سندرې وویلې، او یو خو د هغې خپل ځانګړی آواز او انداز و، او بل د هغې په سندرو کې د استاد محمدین زاخیل د هنر، د هغه د کمپوزونو، د هغه د هارمونیم او باجې خواږه هم شامل و. دوی یو ځای کار وکړ.
ښاغلی پاچا وایي د قمرګل سندرو ډیری و نارینه و ښځینه و هنرمندانو الهام اخیسته او دا کار به لسیزې دوام وکړي. میرمن قمرګل له استاد محمدین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره درې لوڼې او درې زامن دي. زاخیل هم د افغانستان له مشهورو سندرغاړو کمپوزرانو و چې څو کاله مخکې مړ شو. قمرګله د ننګرهار ولایت په کوز کونړ خیبې ولسوالۍ کې په کال 1946 مریض کې پیدا شوې وه، خو د شاوخوا اویا کلونو په عمر د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شوه.
د قمرګل د ژوند او هنري میراث په اړه راپور مو اورید. د میرمن قمرګل مړینه د افغانستان هنر او موسیقي ته څومره لویه ضایعه ده؟ محمد خاطر پردیس د میرمن قمرګل له زوی ایمل زاخیل څخه دا او ځینې نورې پوښتنې په دې مرکه کې کړې دي.
کوم وخت نه چې افغانستان کې رادیو او ټلویزیون نو، دا خبره د شپیتو کالو نه فکر کوم چې شپیتو کالو پورې رسیږي. د رادیو نه د خپل هنر د ننګرهار د ولایت نه شروع کړی او ډېر د ماشومتوب نه یې سندرې ویلې، تر کوم هده پورې چې بیا د دې هنر شهرت دومره ډېر شو چې په د ښار په سطح باندې د ننګرهار په ښار کې په مازاده جشن یا په دغه محفلو کې به دې ګډون کولو، تر هغه پورې چې افغانستان ملي راډیو هغې وخت کې او د استاد خیال نظر په دې باندې وشو، بیا هغې نه دا خواهش وشو چې هغې کابل ته راشي. نو په کابل کې بیا زما پلار استاد محمدین زاخیل سره د آشنایي پیدا شوه او د هغې شاګرد و، چې دغه شاګردي استادي بیا وروسته د دې په واده باندې بدله شوه.
د افغانستان د موسیقي او هنر د پاره د میرمن قمرګل مړینه ستاسو په نظر څومره یو لوی ضایع تاسو بولیده؟
دغه اوس فعلاً څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو، دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم، سندرې اوس هم اورم چې په سلهاو نوي سندرغاړي وایي، او دوی پخواني هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډېر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډېر یو غټه ضایعه ګڼم، هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی سلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
بله ایمل جان، کدا هم را ته ووایاست چې تاسو په ټوله کې میرمن قمرګل کله له افغانستان نه کډوالۍ ته مخه کړله؟
وخت چې د افغانستان مشکلات پیدا شو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت هغه وخت کې به زمونږ لپاره مشکلات زیات و. زما ورور هغه وخت کې شهید شو او بل ورور مې ورک شو، لا درک شو، مور مې ډېر زیات غمونه ولیدل. نو موږ مجبور شو چې هېواد پرېږدو. بیا هغې وخت کې مهاجرت ژوند شروع شو. یو څو کاله موږ په پاکستان کې ژوند کولو، بیا د پاکستان نه موږ کاناډا ته راغلو. کاناډا کې ژوند کوو تقریبا 2 کاله کېږي چې میرمن قمرګل دلته په کاناډا کې ما سره اوسېدله.
ایمل زاخیل د میرمن قمرګل هنرمند زوی و چې د ازادۍ راډیو د نن ماښامنۍ خبرې مجلې په پای کې خبرې کوي.